السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي انیسا اجملیم اوریدونکو وسترتا د مشال ریډیو د مخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی په ملکنډ کې په دشمنی کې 9 کسان وژل شوی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په هیواد کې سیلابونو 500 تنه وشلي دي او امریکا ویلي دي چې له اوکراین سره به نوي پوځي مرسته کوي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د دوو کورنیو ترمنځ د شخصي دښمنۍ په اثر په کور دننه په ډزو کې 9 تنه وشل شوي دي. د ملکنډ ضلعي ډپټي کمانډنټ شکیل احمد نن له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه پیښه تېره شپه د بګدرې ښار په نامه کلي کې رامنځته شوې. د ده په خبره په وشل شوو کې دوه ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. شکیل احمد سیاتبي چې د مبینا وشونکو پر ضد یې مقدمه درج کړې ده، درې ملزمان یې نیولي او نورې پلټنې روانې دي. د پاکستان فوج وایي چې د ماموندو په عنایت کلا کې درې وسلوال وشلې دي. د جون په 28مه پوسټ په یو بیان کې ویلي دي چې په ماموندو سیمه کې درې وسلوال پټ وو او دوی ته د اطلاع ترلاسه کې درسته الته عملیات وکړ. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د خیبر پختونخوا د ځینو سیمو په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې لوی اختر دی. په ټولو خلیجي هیوادونو او افغانستان کې هم نن لوی اختر د سرویو په قرباني کولو سره لمانځل کیږي. په پاکستان کې په حکومتي کچا سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده، خو د خیبر پختونخوا په ځینو قبایلي ضلعو لکه باجوړ او د وزیرستان په ځینو سیمو، د مومندو په څلورو تحصیلونو او د شوقدر په ځینو سیمو کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان د سیم صوبې حکومت د کمشنر او مرستیال کمشنر د اجازت پرته د غټ اختر په مناسبت د قرباني شوو سرویو د سرمنو پر راټولولو بندیز لګولی دی. د سیند کورنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې دا اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ حکومت په غټ اختر کې د امنیت ټینګ ساتلو په هدف دفعه 144 هم نافذ کړی ده. په اعلامیه کې راغلی دي چې د سرو سرمنو راټولولو په غرض د کیمپونو په جوړولو به هم بندیز وي. د پاکستان تحریک انصاف د منګوري خاروال شاهد علي خان او پخواني صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي نیول شوې دي. د سوات پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې بیګاش په نوښته د مرستيال کمشنر په امر شاهد علي خان په منګوره او ډاکټر امجد علي په شموزو کې لخپلو کورونو گرفتار کړی دي او جیل ته لیږلی دي. بیان سیاتوي چې تحریک انصاف دا غړي د عامه ګډوډي او د مخنیوي قانون درې ایم پی او لاندې نیولې دي. تر دې دمه د پاکستان تحریک انصاف لسګونه غړي د یاد قانون لاندې نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مې په نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پوځي تاسیساتو ملکي او شخصي ودانیو ته زیان ورسول شو. حکومت د دې تور د تحریک انصاف په مشر لګوي خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي باید چې په هیواد دننه ټولنیزې رسنۍ منظم کړل شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره پرون په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو منظمول ضروری دي. په نهمه مې چې کوم بغاوت د ریاست خلاف راپورته کړل شوی نو د هغو ټوله خاکه د ټولنیزو رسنیو له لارې تیار کړل شوې وه. په نهمه مې القادر ټرست قضیه کې د عمران خان نیونې پر ضد مظاهرو کې حکومتي او پوځي املاکو ته اور واچول شو. لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. حکومت د دې تور په تحریک انصاف لګوي خو د دې ګوند مشر بیا ویلي دي چې د دې تشدد تر شا د استخباراتي ادارو کسانو لاس و. په افغانستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتو کې د سیلابونو له امله 500 تنه مړه شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. دغه وزارت لخوا رسنیو ته پرون په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې دغه سیلابونو په نتیجه کې یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي او د ځینو زرعي ځمکو حاصلات هم له منځه تللي دي. او اخیری خبر دا چې امریکا به له اوکراین سره د 500 میلیون ډالرو برابر نوی پوځي مرسته کوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د جون په 28مه په بیان کې کړې ده. د دفاع وزارت ویلي چې په دې مرسته کې د برېډلی په نوم جنگي ګاډي، د سټرایکر نومي ګاډي او نور شیان شامل دي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د دوو کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې نه تنه وشل شوی. رسنۍ وایي د پاکستان د دوو لویو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې ملاقاتونه شوي دي. یو کارپو وایي
خبردای چې د دوه مشرانو کې نه یو بل سره ځنه سټارټ اوټ کې چیرې الیکشن بکیږي او خامخا بکیږي سکل بکیږي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې سږ کال د قربانیو د سارو نرخونه زیات شوي دي.
هر سړی دې خپل خواښ مطابق رټې لګولی دی، لکه څرنګه چې مخکې یو پسه وو په 5000 باندې ملوه ده، یو په 40 اورې څه کم لاک ته رسېدلی دی.
د سوات زراعت او محکمه کروندګرو ته داسې پلاستیکي ډبی ورکوي چې پکې دغه میوه او سبزیانې له ماشو مچانو ناخوندي وي.
نو دا یو بایولوژیکل کنټرول دی، په دې طریقه زمونږ چې کوم دی نو په دې کې زهرونه هم نه استعمالېږي، دا سپریګانو ټایم هم نه لګي، بس یو پنده ده، یو ټایم راځوړند کې هر 15 ورځې بعد طریقې دوی بدلېږي او دا په دې تر ټولو مچان دا غونډیږي او هغه کې مړ کیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د دوه کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې نه تنه وشل شوې دي. د چارواکو په وینا د پیښې تیر شپه د بګدرې خر په نوم په یو کلی کې شوې ده. په دې پیښه کې دوه ماشومان او څلور ښځې هم وشل شوې دي. پولیس وایي پلټنې یې روانې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي ځینې مهم کسانو د خیبر پختونخوا د حکومت پخانی چارواکي لسواته پولیسو د مې د نهمې نیټې د پیښو لپاره ترس کې نیولې دي. لسواته په دې اړه تفصیل له سره نیاز احمد خان شریک کړی دی.
جی بالکل، دا بیگا د شپې چې دا د ملکنډ د کوم ځای سرخار یا بټخیل چې دا د 10 کیلومتره دا بګردره توتوي د کله دی، او په دې کې د شپې یو بجو پولیس وایي چې را وسلوان لغلی دي او د دې پرښتې په ننځه باندې شخړه وا هغه کې د ډزې کړې دي او هغه د کینه کسان چې دغه تصدیق کوي چې هغه مړ دي. دې کې چې نو سرور زنانه دي، دوه ماشومان دي او درې سړي دي. بیا چې دنو وسو اطلاعاله لکه شبوران دي، یعنی تصدورس بجې درسلی بجې باندې دغه کلی خلکو دغه مړی راغستی وو او د پیر پیر کړي وته وی چې د منکن ټاپ ته هغه باندې د مړی خو دی او احتجاج مو کو د حکومت ته غوښتنه کوله چې دغه ملزمان دی گرفتار کړي شي. کم چې دغه مرستیال کمشنر دی شکیل احمد هغه چې دنو مشال دی او میډیا ته دا وویل چې بالکل دغه مړو چې دنو پوسټمارټم شوی دی او مقدمه درج کړي شي او په دې کې ډېر کسان چې دنو د سواد د بری کوټ نه او گرفتار کړي شي دي چې دا دغه اشتدارو یا دا غی چې دنو دا غی خپلوانو اغه چې په خبرې چې ځای خلک په داسې حال کې چې را سبا په دې سیمو کې اختر مانځل کیږي، په دې باندې خلک ډېر زیات خپه وو او خپګان اظهار کړی دی. اوس چې دنو اطلاع را لاله چې را دا مړی پورته کړی دی او غی چې دنو سپارل وړل شوی دی. اوس هم چې دنو دا سیمه کې د تاسو لري خواله ده پولیسو مقدمه درج کړی شوې ده، ملزمان گرفتار کړی شوې دي.
نیاز احمد خان ملته سوات نه بل خبر مو درلود چې د پاکستان تحریک انصاف د منګوري سیمه خاروال شاهد علي خان او پخواني صوبای وزیر ډاکټر مجید علي نیول شوې دي. په دې اړه هم که تفصيلات وړاندې کړئ تاسو.
بالکل، دغه د شپې نه وخت چې دنو د پولیسو دغه یو بیان راغی چې را د ډیپټي کمشنر په خصوصي هدایت او بیا د اغثر چې کوم خصوصي اختیارات 3NPO یعنی داغه ماده ده چې امن او امان کې خلل اچي یا امن او امان ته خطرې ځای پترس کې د سټي میئر شاهد علي خان او چې هغه بینور کې دا کور دی، دا کور نه گرفتار کړی شو. او بل په شموزو کې ډاکټر امجد علي چې دا په خوانه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي وزیر پاتې شوی دی، هغه نو دا دونه گرفتار کړی شوی دی. دونه چې نو جیل ته بوتل کړی شوی دی، بوتل دی پولیس وایي چې د ټکو ضلعي ډیپټي کمشنر لخوا امر جاری کړی شو او دوی په باندې عمل کوي. ډیپټي کمشنر وایي چې را د امن او امان ته خطر دی، د دې د وجنه چې د گرفتار کړی شوی دی. بل خو چې نو د کوم پاکستان تحریک انصاف او د بریکوټ او د منګوري او د نورو اړخو کم مشران دي هغه په دې سخت غندنه کړی دا او ویلي چې رامو احتجاج هم د وزکه چې دوی ته د های کورټ نه وړاندې ضمانت ورکړی شو. دا اوریدونکو د داو مې ما چې پنه هم مې باندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم مظاهره شوې دا په ترڅ کې ډاکټر حمزهداری ولسم مې باندې گرفتار کړ شه او یو پګور دې هغه په جیل کې خو بیا چې دنو هایکورت هغه ته ضمانت ورکو هغه چې دنو را پرې خو دې شو او دوی چې دنو محکم هم شاهد لري چې هغه هم چې دنو په ضمانت باندې وو خدا په خصوصي دپو باندې یا خصوصي اختیارات تر څو لاندې گرفتار پېښې دي.
اوریدونکو تاسو زم د همکار نیاز احمد خان نه په سواد کې د په یو دښمنۍ کې د نهو کسانو د وژنې او د دې ترڅنګ د تحریک انصاف ګوند د دوو غړو د نیولو په اړه معلومات اوریدل چې زم همکار نجیب عامر سره شریک کړو.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
رسنۍ وایي چې د پاکستان د دوه لویو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې ملاقاتونه شوي دي. د سرچینو د وینا تر مخه د دواړو ګوندونو مشران آصف علي زرداري او میا نواز شریف په راتلونکو ټول ټاکنو کې د پارلیمان د څوکیو په اړه د جوړجاړي لارې لټوي او دواړه هڅه کوي چې د خپلو ګوندونو زیات شمیر غړي پارلیمان ته لیګل یقیني کړي. خو د دواړو ګوندونو غړي وایي چې د دې ملاقاتونو مقصد د انتخاباتو لپاره مناسب وخت او د ملک اقتصاد په اړه سلا مشورې کول دي. نور حال راشد خټک راکوي.
په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ کېدونکو ملاقاتونو کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې اترې شوې دي چې په سر کې د ټول ټاکنو او د پارلیمان د وخت پورې کېدونه پس د موقتی حکومت جوړولو موضوع ده. په پاکستان پیپل پارټي یو مشر او د پارلیمان په خوانی غړی اخونزاده چټان وایي چې د دواړو ګوندونو ترمنځ د انتخابي اتحاد په اړه پریکړه ته لا ډېر وخت ده. د مشال رډیو سره د خبرو اترو په وخت وویل
اوس چې کوم ملاقاتونه د آصف علي زرداري صاحب او د نواز شریف صاحب ترمنځ کیږي دا غي صرف دوه مقصدونه دي. یو مقصد دا چې الیکشن په ټیم باندې وشي او دویم او صاف او شفاف الیکشن وشي او دویم دا چې موږ په یو دسي په معاشیت باندې دسي یو اګریمنټ وکړو یو میثاق وکړو چې هغه د شارټ ټرم پالیسو لپاره نه وي او د لانګ ټرم پالیسو لپاره نه وي.
د مسلم لیگ صوبایي صدر امیر مقام مشال رډیو ته د دې ملاقاتونو په اړه د خپل ګوند رئیس داسې وړاندې کړ.
یو میثاق جمهوریت شوی او هغه میثاق جمهوریت ته د پیپل پارټي حکومت راغله په 2008 کې. نو هغه هم مسلم لیگ نو نه کوشش نه کوي چې هغه کې ذات میں استحکام او دراولي. او بیا په 2013 کې نو ور 2018 پورې د پی ایم ایل ان حکومت راغله. نو پای کې هم د پی ایم ایل ان حکومت هم پیپل پارټي هم داسې کوشش نه کوي. اوس هم دا دوباره هم که څه خبرې کیږي نو هغه کې ملکی جمهوریت مضبوطولو خبره.
ماهرین وایي چې که پخکارای ایجنډا هر څه وي خو د پاکستان راتلونکو ټول ټاکنو په اړه مهمه پریکړه به د نواز شریف او آصف علي زرداري ترمنځ کېدونکو ملاقاتونو کې کیږي. ځانګار مبارک علي مشال لدو ته وویل
د زرداري صاحب او د نواز شریف صاحب ترمنځ چې کومه د ډایرکټ ملاقات ته دا ډیر زیات دا د وخت د بچت لپاره دی چې اوس کومه پلان د کچا باندې چې کومه ملاقاتونه کیږي په هغه کې په مختلفو سیزونو خبرې کیږي. نه خبر دی چې دا دواړه مشران کینه یو بل سره سیزونه سارټ اوټ کی چیرې الیکشن بکیږي او خامخابه کیږي سکله بکیږي د غره ګران سیټ اپ ته پر روان چې کومه الیکشن دی په دې کې چې کومه ان کیس د غدوان سیاسي ګوندونه غټمن شول دیو غټه بیا مونږ نه بیا بلکې مطلب د حکومت خدو خال بس نو په دې معاملاتو خبرې روان دي تر دادم.
رسنۍ وایي چې دوه لویو ګوندونو ترمنځ کاري هماهنګي ملک ته د ورپېخو ستونزو هوارولو لپاره ضروری ده. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. پرون د بلوچستان د هرنایي تاجرانو پرون د امنیت او خرابوالي پر ضد کار بندیز کړی دی. دوی له هغه وروسته دا اقدام وکړ چې تر یو ورځ وړاندې وسلوالو د بلوچستان په زیارت کې د شپې مهال اتو ټرکونو ته چې په کوئلي بار وو اور واچو. په هغه پیښه کې ویل کیږي چې په ټننونو کوئله هم سوځېدلې ده. نور حال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه وصل 30 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د زیارت په مانګي سیمه کې 13 په د جنو نصرګندو وسلوالو کسانو د کوېلې څخه بار اتو لاریانو او وی وی دمپرې ته اور اچولې دي چې له امله نه هوازي لاریان ته باسي بلکې په لسکونو ټنه کوېلا هم سیزر شوې ده. خو څه ځانی زیان نه دی اوښتی. د پیښو وروسته ناڅرګنده کسان په تیښته کې بریالي سوي دي. وروسته هلته سرحدي عسکر او انتظامی چارواکي رسېدلي او د وسلوالو د نیولو هڅې یې پیل کړې دي، خو تر تم ګړې پورې څوک نه دی نیولی. بلخوا د پیښو په ضد په ارنای کې د آل پارټیز اکشن کمیټي لخوا د احتجاج په توګه د څه وخت لپاره بازار او مارکیټونه تړل سوي وو. په دې اړه نور حال په سیمه کې د سیاسي جماعتو د اتحادیې ځایي مشر صدام ترین څه په داسې ټوک کې راته راکړی.
نو موږ سوال دا دی چې دومره ډېر سیکورټي موجودګي باوجود دا تر حمله کېدن چلو یو وار خطایي ده، دوه وار خطایي ده، درې وار خطایي ده، بار بار خو نو خطایي نه ده، یو سازش خو نو دی چې له موږ سره روان دی. دا سازش ولی معلومه نه، دا نامعلومه ولی معلومه نه، او کچېری نه معلومه بیا دویمه خبره علاقې والا دا چې ته دلته څه غواړې یار، ستا ضرورت بیا موږ ته نشته، بیا باید دا ده چې موږ سره پوه شو، موږ سره چې څوک دا بد کوي هغه سره پوه شو. ته علاقه هم نه پرېږدې، په علاقې هم ناستې، او سیکورټي هم نه راکوې، او یو خو سرکاري تنخواه ده چې تا ته ملاوږې. بل ته کولې باندې دلې پارنایي چې 230 روپۍ پیټن باندې دی ته ملاوږې، هغه پیسو باوجود ماته سیکورټي نه ملاوږې، نو زه بیا ولاړ چاته اوسم.
په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د ارنایي سره تړاو لرونکي د نېشنل ډیموکراتیک ګوند صوبایي صدر احمد جان وویل چې د دې څخه له مخه هم په سیمه کې څو ځله دغه ډول ناوړه پېښې رامنځته شوې دي، لیکن د ده په خبره چې حکومت یې کله هم مخنیوی نه دی کړی.
په دې حواله باندې سخت احتجاجونه هم شوي دي، حکومت هم موږ خبر کړی دی، لیکن افسوس دا دی چې صوبایي حکومت هم د جلارنایي څخه مکمله لاتعلقي رویه اختیار کړې ده. دغه رنګه سیول انتظامیه مکمله مفلوجه شوې ده، او دغه له وجې دغه واقعیات روان دي. نن په ارنایي ضلع کې احتجاجونه روان دي، تر اوسه پورې احتجاجونه دي، او دا احتجاجونه هم د دغه پیغام د شوي پوسټ ایف سي د کیلو مخ ته روان دي. په دې چې ولس دوی د دې صورتحال ذمواره ګڼي چې دا کوم عمل هلته روان دی، ټول ولس دا خبره کوي چې دا د دوی د پشتپنایي بغیر، د دوی د سرپرستی بغیر دا ممکن نه ده چې دا رنګه په دې حالاتو کې به څوک بتخوري کوي، په ګاډیانو به فایرنګ کوي، ګاډیانو ته به اور ورکوي.
په دې ترڅ کې د سرحدي عسکرو لخوا تر دمګړي پورې څه نه دي ویل شوي، لیکن په تیرو وختو کې سرحدي عسکرو او انتظامی چارواکو همیش د دغه ډول تورونو مخالفت کړی دی. په دې ترڅ کې کله د زیارت د مرستیال کمشنر عبدالله طارق سره تماس ونیو، نو دغه په خبره چې تیر ماښام د کویلې یادی لاریانې د ارنایي څخه د زیارت د لارې د پنجاب په لور روانې وې. د ښاغلي طارق په خبره چې کوم وخت ته پېښه رامنځته شوه، نو هغه وخت د ارنایي ډیپټي کمشنر عارف زرکون هم د کوټ څخه د ارنایي په لور روان و، او چې کله ناڅرګندو وسلوالو کسانو دغه موټر ولیدی نو پر هغه هم ډز وکړې، لیکن دغه د محافظینو یا لیویزو والا د جوابي ډزو په نتیجه کې یاد وسلوال د پېښې د ځای څخه په تیاره کې په غرنۍ سیمه کې په تیښته کې بریالي شوي دي. د پېښو وروسته نه یوازې په سیمه کې امنیتي ګامونه سخت کړل شوي دي، بلکې د کویلې د لاریانو او ډرایورانو ته امر کړی دی چې هغه د شپې پر مهال په سیمه کې سفر نه کوي، او په ورځ کې به دوی د سرحدي عسکرو په څارنه کې د ارنایي څخه د زیارت د لارې په کنوای کې تګ راتګ کوي. د کورنۍ چارو صوبایي وزیر په خبره چې په پېښه کې د تورونو کسانو د نیولو په خاطر سمدلاسه بیلابیلې ډلې یا ټیمان تشکیل کړي دي، هغه به نه یوازې په پېښه کې تورن کسان نه سي، بلکې و اغېزمنو ډرایورانو او د لاریانو و خاوندانو ته به انصاف رسوي.
د مشال ریډیو بیلابیلې خبرونه په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
نن په سعودي عرب، افغانستان او د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورسته. په پاکستان کې به سبا رسمي اختر وي، خو د قبایلي سلو په خال خل زینو کې نن هم خلکو اختر کړی دی. په دې اړه نور حال خالد خان را کوي.
خیبر پختونخوا د باجول زین سیمه او بیا په ممند او بیا په وزیرستان کې داسې اطلاعات دي چې هغه التا په عمومي توګه نه خو په زین زینو کې التا نن د اختر د غټ اختر لومبنې ورځ ده او خلکو د اختر مونځونه وکړ او بیا قربانیانې هم پیل کړي دي تر څو پورې چې د پېښور چار سدې مردان سوابه او دغه د خیبر پختونخوا نور سیمو حوالی سره خبره کوم. نو دلته اختر نشته خو ښه خبره دا ده چې بیګا باران شوی دی په نوخار پېښور او د چار سدې دغه سیمو کې. نو موسم ښه شوی دی, ګرمي وه او د ګرمۍ په وجه د قربانې څاروي خلکو ناغشت میلو ته ونه تلل. یو خو دغه ګرانو بل د ګرمۍ د وجه دغه ستونزو سره مخ وو چې د تلی نه شو اغېستل نه شو. نن موسم ښه شوی دی نو بیا دا معلومات دا دي چې یو خو په پېښور کې لوی منډی چې وي هغه کالا منډی ده, نو هلته خو ډېر زیات رش وي, خو بیا د ښار نه بار ځینې ځینو داسې رنګ روډ سره په سړکونو باندې خلکو څاروي روغ کړي دي د قربانې څاروي او دغه شان حال په نوخار چارسده او دغه کې هم دی چې د قربانې څاروي نن زیات تر خلک دي نن به اخلي. بل دا به وایم چې نرخونه د دغه قربانې څارو که هغه واړه دي که لوی دي که غوا ده که میښه وي یا زی چیلي و, نو د هغې نرخونه د تیر وختونو په مناسبت ګران دي او د دې لویه وجه دا ویل کېږي چې کوم لوی څاروي به افغانستان ته تلل نو هغه بند پوله بنده یا واړه څاروي لکه ګډ چیلی چې به افغانستان نه راتلل نو هغه هم بند دي. نو د هغې په وجه د نرخونه هم دغه دي او اسې هم په پاکستان کې ګراني ده. نو د نورو سیزونو په شان د قربانې دغه څاروي هم ګران دي. نو نن دغه د قربانې د څارو د تیارو ورځ دي ځینو سیمو کې په باجوړ ممند او د وزیرستان ځینو سیمو کې نن اختر دی او سبا به عمومي توګه په ټول پاکستان کې او په خیبر پختونخوا کې اختر وي, د غټ اختر لومړی ورځ دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
نن د باجوړ او مومندو په یو شمېر سیمو کې خلکو لوی اختر کړی دی. همدارنګه د شبقدر په خال خلکو کې هم د خوشحالي لمانځل شوی چې تفصیلي شانواز ترګزی راکوي.
په باجوړ کې تقریبا 69 وخت د 80% پورې په ټول باجوړ کې اختر دی. البته هغه ځایونو کې اختر نشته چې کوم ځای کې سرکاري کالونۍ دي لکه خار شو یا صدیق آباد پاټک شو یا داسې لږې لږې علاقې نور په اطرافو کې او ټولو تحصیلونو کې د باجوړ دی کې اختر شته دی. دغه شان ته د مومندو په څلورو تحصیلونو کې چې کوم دلته اختر دی, ساپو دی, یو غلنۍ تحصیل او یکغون تحصیل کې نشته دی, او په نورو مومندو ټولو تحصیلونو کې اختر شته دی. د دینه علاوه شو قدر چې کوم د چارسادي ځلې برخه ده, دغه علاقې د خواجاوس ورته وای او داسې مټه مغل خیل ورته وای, داسې ځینې ځینې علاقې نور دي. نو هغه د چارسادي په دغه برخه کې هم اختر دی چې دا د شو قدر سب ډیویژن چې کوم دی نو دغه علاقې دي کنه, نو هلته هم اختر شته خو داسې لږ لږ اختر دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده,
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارتم نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو. اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. ر دې ترڅنګ اوریدونکو مشال ریډیو په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم پاڼې لري، هغه تاسو التا فالو کولی یا لایک کولی شي. بیا دغه رستو تاسو زموږ چې څومره هم ریپورټونه وی، ویډیوګانې وی، هغه لیدلی شي. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته د جنوبی وزیرستان خلک شکایت کوي چې دا سل د قربانۍ ساروی ډیر په ګرانه بیه خرڅیږي او له همدې وجې ډیر خلک یې د اغستو وس نه لري. دوی وایي انتظامی لا په کار دي چې نرخونه کنټرول کړي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مقامی انتظامیه چارواکي د څارویو په منډیو کې موجود نه وي، چې په وجه یې د لوی اختر قربانۍ څارویو قیمتونه زیات شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمې اوسیدونکي شان وزیر په دغې براکښې ویایي
چکیم لوی اختر دی، د یخ د پورا چکیم د قربانۍ په سینه خلکو خلی کې مول وخلی، هغه ډېر زیات چک دی. هر سړی د خپل خواښ مطابق ریټ یې لګولی دی، لکه څرنګه چې مخکې یو په سو په 5000 باندې ملوده یو په 40 او ورې څه کم لاک ته رسېدلی دی. د اتیا نه د پوسه خبره شي، دا ځل د اسمون طرفه چکیمه پتینه په میز باندې رولژلی وشول، توپانی واري
وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکي عثمان ماسید ویایي چې د څارویو خرڅاوین کې د خپل مرضي قیمتونه لګولې دي. سراروغ کښې د قرباني سروي خرڅاوین کې عدنان ماسید خبرې هم وروي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان او سیدین کې وشتنه ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخې تکشیش وی اغوی و ویل د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې قرباني څارویو قیمتونه رکمولې د پورا د زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سر با د مشال راډیو مطالب تستاسی لاسرسی لا زیات آسان شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې په پیښور کې د مخام شپږنیمې بجې شولې د لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. د خیبر پختونخوا په ملکن کې د دوو کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې په ډزو کې نه هتا ناوشل شوی دی. د ملکن ضلع ډیپټي کمانډنټ شکیل احمد نن له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا پیښه تېره شپه د بګدرې ښار په کلي کې شوې ده. د په خبره په وشل شوو کې دوه ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. بلخوا پولیسو ویلي دي چې د پیښې پلټنې روانې دي. د پاکستان پوسټ وایي چې د مامندو په عنایت کلا کې درې وسلوال وشل شوي دي. د جون په ویشتمه پوسټ په یو بیان کې ویلي چې په مامندو سیمه کې دا وسلوال پټ وو. دوی ته د اطلاع ترلاسه کېدو وروسته هلته عملیات وکړل. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د خیبر پختونخوا د ځینو سیمو په ګډون د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې لوی اختر لمانځل کېږي. په ټولو خلیجي هیوادونو او افغانستان کې هم نن لوی اختر د څارویو په قرباني کولو سره لمانځل کېږي. په پاکستان کې په حکومتي کچه سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. د سیم صوبی حکومت د کمشنر او مرستیال کمشنر د اجازت پرته د لوی اختر په مناسبت د قربانی شوو سارو د سرمنو پر راټولولو بندیز لګولی دی. د سیم کورنیو چارو وزارت د جون په ویشتمه په یو اعلامیه کې دا اعلان کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي باید چې په هیواد دننه ټولنیزې رسنۍ منظم کړل شي. د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره پرون په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو منظمول ضروري دي. د ده په خبره ځکه چې دلته ټولنیزې رسنۍ د ریاست خلاف بغاوت ته د خلکو راپورته کولو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتو کې د سیلابونو له وجې 15 تنه مړه شوي او 2 نور زخمیان شوي دي. او امریکا به له اوکراین سره د 1.5 میلیون ډالرو برابر نوې پوځي مرسته کوي. دا خبره د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د جون په 28 په یو بیان کې کړې ده. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورزوز ته یو ریپورت طرف ته. د نړیوال اقتصادي فورم د ریپورت تر مخه په پاکستان کې خصوصا ته د سړیو په مقابله کې ولسی خدماتو او روزګار فرصتونو ته د لاسرسي کمې موکي ورکول کیږي. د هم دې سنفي واټن لامل دي سازمان د نړۍ له یو سل سلور شپېته هیوادونو څخه پاکستان ته یو سل دوه سلوېختم نمبر ورکړی دی. دا ریپورت د جون په 28 خپور شوی او پکې ویل شوی چې پاکستاني ښځې د تعلیم، روزګار، صحت، سیاست او یو شمیر نورو شبو کې لسړیو نه ډېرې رستو دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان وایي چې باید د ښځو حقوقونه خوندي کړل شي. نور تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په یو سل شپږ سلوېختو هیوادونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی چې پکې پاکستان په یو سل دوه سلوېختم نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشره خورشید بانو ته جون په 28 مشال ریډیو ته وایي دغه فرق یا واټن له دې هم زیات دی.
خدا منم چې دا 145 نه زیات دی او خاص طور باندې د خیبر پختونخوا کې علا تیری کی تاسو له پته دې میاشت دی یو خزانه د هغه دفتر نه قتل شوی دی او دا سیزونه داسې تیزی سره روان دي. دا تشدد دومره زیات شروع شوی دی چې موږ یې ویم چې دا رینک نه چې دا ڈیسائیڈ کړی دی د نه هم زیات دی کې یو مسله نور هم ده چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادي فورم دغه رپورت جون په 28 خپور کړی چې پکې ویل شوی که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی خو آیسلینډ، ناروې، فنلینډ، نیوزیلینډ او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورټ لمخې په پاکستان کې د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 55.15% دی چې دغه د 2000 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د خزو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت بیبي مشال ریډیو ته وایي په کلیوالو سیمو کې د خزو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي خو زیاتره مخې ته نه راځي.
صحیح دی اکثر مونږ تخکاری چې دا بیچ سنسیټیو د صحیح نه ځکه چې مونږ خپل سراؤنڈنګ ترینو خپل صحیح دي خو که بیا مونږ چې سراؤنڈ ولګو کلو تا خو بل خو د خپل سراؤنڈنګ نه لګ لري حالات بالکل د قشانی سم تر وی خی.
د ور اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د خزو او سړو د صحت او صحیح سہولتونو په لیست کې په 132 نمبر دی. په تعلیمی پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 90 نمبر دی. خو بلخوا د خزو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په 126 نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعال ډاکټر حاج روای په پاکستان کې خزې په فعال سیاست کې لا هم ډېری ورسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره دا ده چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې څونه لکه سړو ته سہولت ورکول کېږي هغه د خزو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چون کې خزه په تاریخي توګه باندې ځپلې شوې ده او د مقونو رستو پاتې کړل شوی ده نو اوس ضروری دا ده چې خزو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغوی ته زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابري مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د خزو د سړو تعداد وګورئ نو سړی په جنرل سیټونو باندې راځي او ښځې په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړیو 50 ریزرو ښځې، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې د 50 ښځې او 50 سړي شي. دا برابري ده.
ورلد اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په 136 نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري او په هغه لیست کې په 133 نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي هلو ځلو کې ښکېلې وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
لیول میٹنگ شو په اسلام آباد کې او نیشنل کمیشن آن دی سټیټس آف ویمن په دی لیډ اخلي لګیا دي او غي سره ټول بیورو آف سټیټسټکس چې کوم دي د صوبایي سطح او لوکامي سطح باندې پاله هغه سره کولابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبایي چې کوم چې ایم آی ایس دی جنډر مینجمنت انفارمیشن سیستم دی هغه کې نه صرف موږ خپل انډیکیټرز فارمولیشن کې ټیکنیکل معاونت ورکړي دي پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ته بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبه کې د اغه سره معاونت او دغه سره چکم پیړ کار کولو چکم ریزولوشن دی اغه موږ ریفورس کړی دی.
د ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال د جنسیتی فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له 3 هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د ریډي ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې سي دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ملت مشر دا د ټولوال خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع په انسر کلی کې یوې جرګې په جهیز د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او ویلي دي چې پلارګنې یوازې ناوې ته د ضرورت سامان ورکول شي. دارنګه د جرګې مشرانو د ناوې لپاره حکې مهر هم یوازې یوه توله سره زر مقرر کړی دی. د جرګې مشرانو ویلي که چای فیصله ونه منله نو د کلي خلک به ورسره غمخادي پرېږدي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزانو د جرګې د اقدام ستایلی دی خو وایي چې باید حکومت هم د جهیز خلاف اقدامات وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې د جهیز خلاف قانون د عملي کولو لړکی هلې ځلې روان دي. نور حال په دې رپورت کې اورو.
پا
پینسر میرہ کی د اصلاحی جرگی یوغڑی فواد خان د جون پاتلسم مشال ریڈیو تویل چرے تیرے یوی میاشت راہی سی د کلی مشرانو مذہبی عالمانو سو غنڈی وکڑی او پکی پردی سلاح شو چی موجودہ گرانے تا پکتو با حکی مہر یو تولا سرزر او پجہیس کی با یوازی د ناوی د ضرورت سامان وی نموڑی زیادہ کڑا که د جرگی پریکڑا چا عملی نکڑا نو د کلی خلق باور سرا غم خادی پریک دی
مہر کے داؤ چہرہ منگ باپا پک تھوڑی سونا الگ طرف قبول سونا دیر زیادہ گرانا شو کو دو تین لاکھ روپئے تولا شوا داغے نہ پندرہ سولہ لاکھ روپئے جوڑے تو پہلے ہی چاہتا میں نہ رہتا نو اگر منگا یہ بھی تولے لرا وسطا بیا با جی کل با جنے وہ دے دنو اگے دبا چی کم دنو ڈبل بیڈ ہو الماری ہو فریج ہو واشنگ مشین ہو کارپیٹ ہو یہ شی بل شدہ سامان بھائی اضافی کول ہو داغے سر چی کم دنو بیا بکم جی نہ کہ چی کم دنو الگ بلوغت تو رسی دن نمو کا سر پیدا ہے غم پیدا شو چہرہ دا وا تو بزر کم دینا کوما نو اگر با یا زمکہ سر سولا یا بچی کم دنو قرض لا رس نو نو داغے بیا زمنگا دا کلی علماء او مشران چی کم دنو غرا جمع شو او وے پدی یو خبر متصف شو چہرہ دا رسم دا او اضافی رسم دے او د دین په اسلام کی اجازت شتا ان په د پختو په دغه اجازه شتا دا یو بسر سیالی دا
پجرګه کی دا پریکړه هم شویدا چې په ډوله ولیمه کې به یوازې زیات نه زیات 15 کسان ورزی او په خړو کې به هم زیات شیان نه په خول کیږي د انسر مری د جهیز او حکی مہر پاړه په جرګه کې شامل فیض الله خان وای چې د دوی تر پریکړه رستو په کلی کې درې ودونه وشو چې پکې د جرګې خبرې عملی شوې دي نوموړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د بنیر په نورو کلو کې هم له خلکو سره په رابطه کې دي چې دا شان ټوله ضلع د ودونو لړکی یو لاره خپل کړي
داسې رسم و رواج چې د خادو غمونو هغې موږ ډېر پریشانه کړي یو او چونکې دلته معاشي حالات هم د خلکو ډېر ابتر شوي دي ډېر ماشومان یې زمونږ چې هغه د ودونو نصیب د جهیز په وجه باندې پاتې دي موږ د دغه تحریک د شروع کولو نه وروسته ودونه شوي دي هغه ودونه چې دي هغه بالکل عین د دې مطابق د دې فیصلې مطابق شوي دي سامانونه کړي دي چې داسې خو نه شم ویلی چې بالکل نه دي کړي خو هغه دا دي چې هغه کم چې ډېر په انسان برډن جوړ چاغی بنے لاکھ یو نیم لاکھ دو لاکھ خرچے رسی دغه سامانونه چې دی هغه ختم کړی دي
د بنیر سواد دیر سوابه او مردان په زیاتره سیمو کې او د چارسدی په زنو سیمو کې بیا رواج دی چې د کور سامان لکه کټ میزونه او کرسیانی لوخی الکترونکس او د وس مطابق سرزر د ناوی د پلارګنې لخواوی الگ کور بیا اکثر د ناوی لپاره د واده جامې او سره زر کوي د ټولنیزو چارو پوهان وای چې د پوهاوی او د تعلیم په نتیجه کې ځینې کورنۍ پر یو بل د سامانونو کولو فشار نه چوي او د هر څه د خپل وس مطابق کوي خو بیا ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په ودونو کې له خپل وس زیات سامانونه غواړي چې له وجې د ډیرو جنکو او هلکانو ودونه د ځنډ ښکار وي په سواد کې د ښځو حقونو مبارزه تبسم عدنان چې د جهیز خلاف یې مهمونه هم کړي دي وایي چې د دا ډول رواجونو له منځه وړلو لپاره باید حکومت کلک اقدامات وکړي او په دې کې تورنو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړي
نن سبا چې د اقه خلق خپل هغه دلته کې 10-20 تولې کالې لیکي ما لیدلی دي خو لکه کم چې غریبه طبقه که نه نو هغوی 4-5 تولې 2 تولې که نه نور چې لکه مونږ میډل کلاس خلک چې یو زمونږ مونږ خو تباه یو ځکه چې لاس خالی او کې به خامخا او چې نه کې ورلا نو سبا د لور پیغور دی او بیا د انګور د لور پیغور دی او د ناصر چې پکېږي دا به الو ختمېږي دا به د ګورنمنټ د طرف نه ختمېږي چې دو په دسی سره دغه ولګي بل پاس کی او چې څوک کوي او باغې امپلیمنټیشن دا وی وشي ځکه زموږ عام خلکو په خوله باندې دا خبره نه ختمیږي
په خیبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې په جهیز د بندیز ناوی ته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا د ډالۍ ورکولو او د ودونو په پروګرامونو د محدودیتونو په اړه قانوني مسوده منصوره شوې وه په دې بل کې په جهیز د بشپړ بندیز خبره شوې ده البته د پلارګنې یا خپلوانو لخوا ډالۍ او پړه ویلې شوې دي چې باید قیمت یې له 100 زیات نه وي او دغه سې د واده په پروګرامونو لکه ډولۍ او ولیمې باندې د خرچه له 50 روپو زیاته نه وي د خیبر پښتونخوا د ښځو لپاره د حکومتي کمیشن آن د سټیټس آف وومن مشري ډاکټر رفت سردار د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې تیر حکومت د جهیز او ولور نه اغستو لړکی د پوهاوی یو شمیر پروګرامونه کړی دي
اگر کله پرویز خټک دغل د سی ایم وګانا نو هغه زمانه کې ډاور ایکټ پاس شوی و نو هغه کې چې دې باندې ممانعت چې دا ډاوري بالکل الیګل دی دا جهیز ورکول کنه کې پی کې. او بل خبره دا ده چې دا ودونه من چې دا دومره خرچې کېږي که نه، دا لویش ډینرز او لویش لنچز نو دغه باندې هم سر لکه دغه لمټ کړي وو لکه نو هغه چې دی نو دا مخکې حکومت په دې باندې ډېر کار کړی دی او اوس هم چې دی لکه حکومت خو دا غواړي چې دا فضول خرچونه دې کم شي. نو داسې پازیټیو ډیولپمنټس که سٹارټ شول که نه په دې علاقه کې، نو بیا به انشاءالله تعالی د جنګو حقونه مور پلار هم مني او خلګنه به هم مني.
په پاکستان کې د جهیز مخنیوي لپاره د 1908 او 1909 کال قانون هم موجود وو چې پکې ویل شوی چې کسوک د جنې لکوره د جهیز غوښتنه کوي نو ورته به د شپږو میاشتو نه والی تر دوو کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. خو د بشري حقونو مبارزان وایي چې د قوانینو باوجود جهیز اوس یو رواج جوړ شوی دی او باید حکومت یې د مخنیوي لړکی قوانین عملي کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په سواد کې د زراعت محکمې د نړیوال بانک په مالی مرسته د سیمې کروندګرو ته د سبزیانو میوو له ماشو مچانو څخه د حفاظت لپاره خاص پلاستیکي ډبي یا لوښي ورکړي دي. د محکمې چارواکي وایي کروندګرو به د ماشو مچانو د وشلو لپاره زهرجنې دوایانې کارولې خو بیا به هم تر څلوېښت فیصده زیاتې میوې او سبزیانې خرابېدلې. د دوی په خبره د پلاستیکي ډبو په کارولو سره به سبزیانې او میوې له کیمیکلو بچ او حاصلات به ښه شي. نور حال نیاز احمد خان را کوي.
د سواد زراعت محکمې ایکسټینشن پروګرام چې د فصلونو پراخه کولو په پروژه کار کوي، چارواکو به ریکارډ تحصیل کې ځایي زمیندارو ته د ماشو او مچانو وجلو یو داسې د پلاسټیکو بکس یا لوښی ورکوي چې پکې دننه د ماشو او مچانو وجلو دوایی او د هغوی رابللو بوی وي. د زراعت محکمې ځایي مشر ډاکټر نجیب الله چې لاسو کې دغه جار نیولی وایي چې دا جار یا لوښی زمیندار په باغ او پټي کې په یو ډول اېښودی شي.
دا چې کوم دی نو د یو بل نه ډېرې زیاتې لري لري په ګټونو کې تاسو لګولي، دا به تاسو د بوټو د شمار په حساب سره یا د فاصله په حساب سره لکه د سلو ګټه تاسو پټې دي. نو د یو ګټ د منځ نه شروع کوي بیا بالکل سنټر کې بیا لګ د منځه پورې داسې په یو لاین به لګوي ډایګنل، نو دی کې به تاسو چې کوم دی نو د خپل باغ مکمل تاسو کور شي. دې ته به چې کوم دی نو د وخت سره سره مچان راځي دا به تاسو مانیټر کوی هم دې کې به ګورئ د دې نه به تاسو سره د هغې د شدت پته هم لګي.
ډاکټر نجیب الله زیاتوي چې دوی زمیندارو ته جار او هغې کې استعمالونکي دوایان هم وړیا ورکوي خو دې استعمال او بیا احتیاط ډېر پکار دی چې زمیندار ترې پوره پوره پیدا پورته کړي.
په پنځلسمه ورځ باندې کې بیا تاسو دغه مالوچ چې کوم مالوچ دی کې تاسو اچولي دي کاغه بدلوي او که دغه مالوچ باندې مزید دوایي بیا درې څاڅکي کوي. دا تاسو ته چې کوم دا ټری پرووایډ کړی شوی دی د دې جون لس کاله دی او لس کاله پورې تاسو دا ځان سره ساتئ او دغه مالوچ پکې بدلوئ. د دې به خیال کوئ چې دا ستاسو د باغونو نه څوک ونیسي روک نه شي ماشومان یې دغه نه کړي، دا به ستاسو را روان کالونه هم په کار راځي.
د سوات زراعت محکمې مشر ډاکټر جان محمد وایي چې تر دې دمه دوی ټول سوات کې درې نیم زره زمیندارو نمونه لیکلي چې پکې دیارلس زره د مچانو نیولو جارونه یا لوښي ورکړي او دوی هڅه کوي چې ټولو زمیندارو ته دغه لوښي ورکړي.
زمیندار د دې لپاره دیارلس څوارلس سپرېګانې کولې په سیزن کې، ټایم به ضایع کېدو، پیسې به ضایع کېدې او د دې سره سره به موږ ته چې کومه میوه میلاوېده د هغه به د زخرونو نه ډکوه. نو دا یو بایولوژیکل کنټرول دی، په دې طریقه زموږ چې کوم دی نو په دې کې زخرونه هم نه استعمالېږي، د سپرېګانو ټایم هم نه لګي، بس یو پنده ده یو ټایم را ځوړنده که هر پنځلس ورځې بعد په دې کې دوایي بدلېږي او دا به په دې ته دا ټول مچان راغونډېږي او هغې کې مړه کېږي، ځکه چې د تیس نه چالیس پرسنټ پورې زموږ نه میوه چې کوم دی نو د دې مچ د وجې ضایع کېږي.
د بریکوټ زمیدار هاشم علي خان وایي چې دی لوخو او دوایانو سره به زمیدار ته لوی پیده ورسي، خو دې استعمالو لپاره د زمیدارو روزنه پکار ده.
د دوی انتهایی مشکور یو چې دا زموږ سره داسې یو کار وکړو چې موږ د یو غټ مصیبت او د ډېر تاوان نه خلاص کړو. موږ ته چې دا ټریپ میلاو شو نو زموږ به انشاءالله چې 75% تاوان چې زموږ به کېدو هغه به موږ کور کړو.
لوخي ویشونکي د زراعتو محکمې چارواکي وایي زمینداران دي چې کله هم جار یا لوخي لورزي حفاظتي دستانې د لاسونو ته اچوي، ځکه چې لوخو کې دوایی د انسان لپاره خطرناک ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوي کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نوي. حکومت وخت په وخت هڅه کړي چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي، خو تر اوسه پکې بریالي شوي نه دي. په دغه نور حال د منور شان اورو.
په هر ملک کې د روحانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوي نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د سانګې په خوانې مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې د حکومت لاندې دي، هغه هم یو ځل پالیسي ده چې هغه د پاکستان نېشنل اډوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. دا حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي کې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کې سبقونه ووایي. نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی، درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,813 سرکاري سکولونه دي چې پکې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRAY په دې صوبه کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او پکې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال لیډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري. ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي یې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي. په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بیروزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکترانو انجینیرانو د شلشي جوړېدل، هغه په کار دی چې داسندی ډاکترانو انجینیران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، په آرمي ته تللی دی، نورو ته دشن کړه. دا وزه کته دشنی چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر دپاره فکر دي، چا چې د تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کې چېرته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د استادیت یو استاد دي. د دې په رج مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځي نو هغه مخکې ځي، او د ګورمنټ سکولونو والا ته لاره کولو ده، او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل ته پرې شي، او هغه انجینیرنګ ته پرې شي، او هغه استرانمي، او هغه او سوشیالوجي، او هغه انتروپالوجي، او سایکالوجي، وغیرہ
وغیرہ. په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوی چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لړیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
پاکستان کراچی سے ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له دیر څخه تر څلوېخت زرو پورې دی چې زیاتره د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسٹر شوی هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا څلوېخت لکه هلکان او نجونې زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل.
یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واړو دغه چې کوم دی نو دا مرتب کوچي بای درې واړه چینل دي، رواني خیر دی روان دي، خو بنیادي چې کوم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کوم دی مهیا شي. د یو بل ادارو نه ویزیټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار ده چې کوم پکار دي چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې ته یې کوم ذکري
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقعی ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.